درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت کمانډو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې کوس کړل، څو د تیر یکشنبې ورځې د خونړۍ زلزلې د خاورو لاندې ټپیان راوباسي. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قوله خبر ورکوي چې وایي نن سهار وختي د کمانډو لسکونه سرتیري په هغو سیمو کې ښکته شول چې هلیکوپټر په هغو ځایونو کې کېناستلی نه شي. ښاغلی احسان وایي چې د دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسیدو چارې همغږي کړي دي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو، د ټپیانو د لیکت او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دوه مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپناه نه لري. رسمي ارقام وایي چې په دې زلزله کې شاوخوا 1400 کسان مړه او 3000 نور ټپیان شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ایز امکانات تر ډیره لګول شوي دي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډیره محدوده شوې. دغه خیریه ټولنې نن د زلزلې د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتي خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپناه، خوړو، د څښاک د پاکو اوبو او د روغتیايي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګي برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت روسه چا نه دی اخیستی. خو خیبر پختونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې دغه ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی. له ډونالد ترامپ څخه د سه‌شنبې په ورځ په امریکا کې د یوې راډیوي خبرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له ولسمشر سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ترامپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره یې ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامیده شوی دی. ترامپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان او متحدو عربي اماراتو سره د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې خپله شپږمه لوبه د جمعې په ورځ له اماراتو سره وکړي. دا لوبه د ماښام په نیمو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د شل اووریزو لوبو د دې لړۍ په مخکینۍ لوبه کې افغانستان پرون سه‌شنبې پاکستان ته د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوشنبې په ورځ کوربه اماراتو ته هم د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، خو تیره جمعه پاکستان ته خپله لومړۍ لوبه وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه وو. په کونړ کې د زلزلې د قربانیانو د لټون د عملیاتو دوام.
هغه یو څنګه چې موږ یو څه سرکونه خراب شوي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم پناه ته د خاورو لاندې دي، هغه ته رسیدګي د خلکو ډېره ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودرول شي.
پولیس راغلی وه پر مسجدو باندې ګرځېدله، اعلانونه وکړله، بس دغه 15 ورځې وخت وخت.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې اسرائیلي ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې ته داخل شوي دي. او انجینران وایي په ختیځو ولایتو کې د مرګ ژوبلې د زلزلې د مرګ ژوبلې یو اساسي عامل د ودانیو په جوړونه کې د سلامتیا مقرراتو ته بې توجهي ده.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبرې او د بل د پاسې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ کونړ ولایت کې د خونړۍ مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیری سیمه تصفیه شوې خو د مزار درې په ګډون په یو شمېر سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ هم وایي چې د کورنۍ ځینې غړي لا هم ورک دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ریختر په کچه شپږ درجې دغې زلزلې د اګست په یو دیرشمه نیټه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شوې مرګونی زلزلې په دریم ورځ طالب چارواکي وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سپتمبر په دریمه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډیرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
رایت څخه دې په دغه خاطر باندې څنګه هم لا پاتې دي. نو دا یو څنګه سم مخیل چې سرکونه خراب شوی دي او هغه ځینات چې خلک وسم صنعت له خاور لاندې دي هغه تر رسیدو د خلکو ډیر ګران ده. څنګه سات اشتک سات پیدا مزدي
د ریختر په کچه شپږ اشاریه درجه دی. زلزلې د اگست په یو دیرشمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله. که څومره طالبانو حکومت تازه په دې مرګونی زلزله کې د ورستیو تلفاتو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو سه شنبه د سپتمبر په دوهمه د طالبانو د حکومت وایان زبیولا مجاهد ویلي و چې یوازې په کونړ کې د زلزلې سوار لسو یو لس کسان مړ کړي او لامل یې لک تر لګه درې زر یو سل دوه سل ویخت نور ټپیان شوي. د په خبره د دې مرګونی زلزلې لامل په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم دولسته مړه او درې سوه یو ویشت ټپیان شوي. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو ځانمن شوی میر محمد ازادي رادیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. اوس پر لاو کومه پته نه ده لري کومه مرسته هم اوس کیږي ورو راځي کې نه ګنده شنو جوړ پراتی نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل مو دي چارواکو تم سری ودا څوک چې عوام روان دي تم سری وو شهر را تاسو مې سم دردي وګم.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو سیدونکو خان محمد چې دې هم په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو زه روغ پاتې نه ده او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت ده ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړي، خو زلزلہ ځپلي وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وایي په کونړ کې د زلزلې لامل ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو اوبو او سرپناته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په دوهمه په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې لامل د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوی او په ځانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو دو ویره موجوده ده. دغه سازمان نن د سپتمبر دریمه په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي د زلزلې لامل د 0.15 ترمن ساروي او 1500 هکتار کروندې لمنځه تللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار پرون په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړي لمنځه وړي او د مهال ګڼ شمیر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 8 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ولدی وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
په کونړ او نورو ختیځو ولایتونو کې مو د وروستۍ زلزلې وروستۍ حال واورېده. بیا هم یو بل ریپورت لرو د دغې زلزلې په اړه. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي په خلکو د خپلو کورونو د ورانېدو او د نورو احتمالي زلزلو له ویرې په ډاګ اړولي دي. دوی سه شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې نور یې کورونه د اوسېدو نه دي. دوی زیاتوي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپناه پرته په ډاګ کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو، جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلک ووسیږي او په هغې کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته، د خالي ځایونو ته، خوړونو ته، همدارنګه هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازدیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه د دغه لوړو برخو څخه په زیاته اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شوي وو هغه ویجاړ شو.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی ښوونکی میرزا ګل هم وایي هغه له خپلې کورنۍ سره په ډاګ کې اړولې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ویلي چې په کونړ کې د ژغورنې ملیا دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر 6 درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکي او مرسته رسوونکي رضاکار زاهد الله وایي په بیلابیلو کلیو کې خلک بې سرپناه او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سه شنبې ناوخته د سره میاشتې له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولا خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لمړی دی خیمه او د سرپناه وسایل، خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کوم سرپناه نه لري او ډیر په تکلیف کې دي.
بسیار د تکلیف او مشکل استن.
د یادونه ده چې د سه شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو له د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپناه او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي، د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، بادونو، تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي دي چې وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار له مخه د بې ځای کېدو د خوړو د نخوندیتوب پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی دی. د دغو کارتونو یو شمیر لرونکي وایي پاکستاني پولیسو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې 15 ورځې نور وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو للارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلې دي اسړې بس پریشان دي. کراچي افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل، بس دغه 15 ورځې وخت ورته کې خلک پریشان ناشې کاروبارونه نه کوي خپل غوټه تړلې دي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی او آر کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړې، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کاله کېږي کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې دا هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سند ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو وربیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نو موري ویلي چې دا به د یو مهربانه ګوندیتوب نه خا او عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزلې ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترسو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزلې ځپلو لپاره یې هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځای کېدو د خوړو د نخوندیتو پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادي او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اګست په 1 دېرشمه د شپې نه وخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کې 1,432 کسان مړه شوي، 3,403 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسرائیلی ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې غواړي د دې هیواد لپاره هر راز ګواښ لمنځه یوسي. د شیخ رضوان ښار د نیولو امر د اسرائیلو د صدر اعظم لخوا پوځ ته صادر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی ځواکونو نن د غزې په ترانګه کې نور پرمختګ هم وکړ او په دې ترڅ کې ټانکونه د غزې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتل. شیخ رضوان د غزې له پراخو ښاري ناحیو څخه ده چې ګڼ خلک په کې دیره دي. په وروستیو څو اونیو کې اسرائیلي پوځیانو د غزې د لمنو پر لور پرمختګ ته مخه کړې او د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اوس د دې ترانګې له مرکز څخه یوازې 100 کیلومتره واټن لري. د غزې د مرکز اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه او هغه موقتی استوګنځایونه وران کړی دی چې د دې نږدې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې لخپلو مینو بې ځای شوي پکې اوسیږي. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو د پوځ د نننیو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان چې ماشومان هم پکې وو وژل شوي دي. د زکیه سمی په نوم شپېته کلنه میرمن چې 15 بچیان لري وای شیخ رضوان تقریبا ټوله سوځېدلې ده او د اسرائیلي پوځ د اشغال په نتیجه کې کورونه ویجاړ شوي، خیمه سوځېدلې او د بی پیلوټ الوتکو په وسیله خلکو ته په غږیزو پیغامونو کې ویل کیږي چې لسیمه ووزي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې اسرائیلي ځواکونو پر هغو دریو خوندزیو لاسي بمونه غورځولې دي چې بې ځای شوی کورنۍ پکې اوسېدلې. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل د عملیات به تر هغه مهال روان وي چې د غزې په ترانګه کې تروریستي سازمانونه او اسرائیلو ته ټول ورپېښ ګواښونه په بشپړ ډول لمینځه تللي نه وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی سو شیخ رضوان خار چې د په وینا د حماس ډلې ورستای لوی مرکز دی ونیسی. نتنیاهو وایي حماس چې اسرائیل، امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي ډله بولي که تسلیم نشي باید لمینځه ولاړ شي. خو د اسرائیلو پوځ د هیواد له سیاسي مشرتابه غواړي چې د دې ټینګار پر ځای له حماس سره د اوربان موافقه وکړي. پوځ خبرداری ورکوي چې پوځي عملیات به د هغو اسرائیلي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې حماس ډلې یرغمل کړي دي. په اسرائیلو کې دننه عام خلک هم تر ډیره د داسې یوې موافقې په ترڅ کې چې په نتیجه کې اسرائیلي برمته خوشي شي د جګړې پای ته رسیدل غواړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو په بل باندې تکیه جوړ شوي وو او ان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي. دوی د غشان ټینګار کوي چې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرونو سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې اسدآباد ښاروالي هم یاد ستونزې او سپارښتنې مني. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په کونړ کې د ورستۍ زلزلې د مړو شمیر له 1400 تنو اوښتی، د ټپیانو شمیر له 3000 لوړ او په زرګونه کورونه هم وران شوې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یک شنبه د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په زرګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانی سوچارو پو انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي رادیو ته وویل چې ډیری د سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبر یو د بل د پاسې خي دی واغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکې دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلې بڑا غوړه کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سر دغه سي ټول ډک شوی دي. هیله ده چې دغه سیمو سرکونه تیر شي او خلک لک تر لګه عصري ساختماني موادو ته لاسرسي پیدا کی.
د ودانی سو چارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد خاروال انجنیر اباسین بهیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. خاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم د ستونزې شته او په کار د چدنیو یو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثر شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا دی ور سره د سیمټو مساله وکړي او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم کچته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې د غسنورین رامن سن شي.
خاغلی بهیر د هم مې کده چوبس کې نو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره ای له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنې داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیره غیزمنې شوې سیمې غرنۍ دي. د موټرو لارې نه دي ورغلي. اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو خپل لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې عملان د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپنا له نشتون سره مخ دي او وړتي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګه ښارسازي همیشه خلکو ته په هاوې ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکي فلاونه ښارسازي او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټي کوي او دا پیر چې د خلکو د پاره کمی آبادی نه جوړیږي نو دا به معیاري او ان شاء الله سم جوړیږي.
د یکشنبه په شپه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه خودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سخت زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر یو زلو څلور سوه یوولس تنو ته او د ټپیانو شمېر درې زره یو سلو څلور ویشت تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې پنځه زره څلور سوه دولس کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې دولس تنه مړه شوي، درې سوه یو ویشت تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خیر الله د زابل ولایت څخه راځي کوم څه مشکل مدا دی چې موږ په زابل کې د زابل سړکونه ډېر سخت زیات خراب دي. خې زو چې ما هم دی نو د خونه دی مو ځان څه پکې وی او د کورونه کوي نو دا په څه مدا خېش دي چې موږ ته دا سړک په زابل کې خو کې نه نو بارخان د غزنی ولایت جاندر ورته تاسو ته پیغام پیغام اول کلونه کې چې زموږ په ورځوالي کې ټول مخابرات شبکې په مکمله معنا کار نه کوي. نو نمبر وسته چارواکو نو دا غوښتنه ده چې د دې ته جدي پام وکړي. دوهم پوښتنې په برخه کې مشکلات لرو لکه د دې کتابونه باطل شو سازان او داسې نور. دریم موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. ټولو مثال کې یوازې یو روغتون لرو او سره له دې چې د ډېرو له سادیو سپیرو کرباغ یس ناروغان راځي، په دې برخه کې مو د روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې بیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
دله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لدا د چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی دغه اربن به موضوع تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمنیان په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د وسړی د نمسخه خپل سوي دي دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبد الحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانيونو څخه شمیرل کیږي او د ماوراء النهر په څندو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې هغه اسماعیل بن احمد بن سمن خدات نومېدی چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماوراء النهر باندې هغه وخت وکمنیت ترلاسه کړی چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ شو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د غوسخه حکومت ودی وی. امر نه لای سفاری هم ونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 کمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او ورسره دغه پیښه بیا عباس خلیفہ متزد د حکومت فرمان ولېږي ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په مات سره سمانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نور مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې د خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه چې دغه جملې څخه لکه د تبرستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی و وژي چې تبرستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه ورسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه ورسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي د امیر اسماعیل ځایناستي یا د سخورسته کوم کس وخت رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د سخورسته وخت ورسېدي چې بیا د وکمنی په دوره کې چې د وکمنی دوره 15 کال و د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاتوه او همدارنګه په ماوراء النهر کې بیا ده ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سماني دولت بریا ترلاسه کړه، خو احمد سماني بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپل مری د خو وجل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د زوی نصر واکمنی ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا ورسته، یعنی کله چې نصر واکمنی وکړه، د هغه د واکمنی ورسته بیا یا د هغه د مړینې څخه ورسته بیا سماني حکومت تر 395 قمري کال پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کال پورې د دوی واکمنی دوام لري، او په دغه وخت کې بیا وطن سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د سماني د نصر د مړینې څخه ورسته تر 395 قمري کال پورې و تر نور کسان واکمنی ته رسیږي، او په دغه حکومت کې واکمنی کوي، چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک کړي. نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرزیدو روانیږي، دا هغه هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کال او شپږ میاشتې اوږدیږي، او 102 کال او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه د دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هیواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هیواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیات او باجونه نشتنوالی وو، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لار پر مختلله، او همدارنګه د نن کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته شو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړی نظام بنسټ کېښودل سو، او همدغه بنسټ د شیدور سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی و، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سمانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي، او همدارنګه د سماني مشرانو حوصله او د هغو نرمي و، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شو زلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګه لوی متفکر ریاضی پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمی د ترڅنګ د دری فارسی شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد رو دکی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکي محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکي ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلام د درې فارسی لومړنی شاعر رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګه لسګونه نور په هانه او هوشارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوښي شهزاده واک ته ورسوي، خو ولتوانه دی ځکه د خپل لشکر سره غزنی ته ولاړی او دغه شاري د خپل مرکز په توګه غوره کوي. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زندانی کېدو څخه وروسته د الپتګین دخوا واخیستل سو او د نموړې د هوشیاري لکبل د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړې د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سول او د الپتګین د لور سره واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دس څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توحد سوال چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډیر مهم شهر د بوست یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال واک ته رسیږي چې سپتګین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنۍ ډېر ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شو ده او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یوې الپتګین وو ورپسې سپتګین وو همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ور باندې بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دقي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسلی نامه سلام علیکم کی هله میومنې درنو زکون کو هله د چرو حاضر بیاست او وخت مو د دې محله په خیره رسولی وي تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم وسه شرخ لاستویم هله د چنن ورځ هم تل وسره خرنی شه بار سره مل اوسی د تیر درس پیدمان مل واس د مرکزی دولت ټینګشت سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو د پاتل سوه د شم میلادي کال کې زیږیدل دي او په 15 کلنۍ کې بیا سلطنت رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې د امیر شیر علی خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1919 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو دغه حمله څخه بریجی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلی او هغه ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډیر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم په سړي ریږي د خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او د ماتو خوړه نو دغه پیښه یو اړ بیا تکرار نسی د هڅه وکړه د جمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواو په وټلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالاتو سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلی وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالي سي او د وکولای سي چې دغه ستونزو حل کړي نو دوه پروګرامونه ترلاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرست ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ریبیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري د سیسو سره رامسته سی او هغه د مینځ یوړل مګر په خوښی دي سره د ډیورند د ماهیدی لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپل ازمکه د لاس اور کړي او دغه د ډیورند ماهیدا چې و د یو ډیر شرمون کې ماهیدا اوس مشت هیوا د پاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیدا په 1903 میلادي کال کې د شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیې د بهرنیو چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قوا او د افغانستان په ختیځ او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوی و
دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا ویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورنډ کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې خلاص وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حکومت د وزیر او داور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه او د دې ژمن لیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورنډ کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی بیا بخارا ته پناه واخسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدل دي. هغه په 29 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و د ټینګار کویچ ټولنه پرته د شونې ورځنی څخه پرمختګ نسی کولای او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرفت بنسټ ایښودنه و. د شهید معرفت بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه چې د هغه بدبې ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریده چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسول مدیر محمود طرزی وو او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خبرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال لابات او لغمان لاره هم جوړه سوله او د لومړي ځل لپاره ځینی موټر د وړلو راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلب نومې دی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول او ځینی یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجی په برخه کې هم د وړي عبدلو په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله چې هغه په کال کې 5000 اسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سره 2008 کې جوړ شو چې دغه فابریکې د تولید کچا بیا لږو یعنی ډیر برکې نه تولیدوي یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ تبرک ورکې چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شارت برښنا ورکوله د کرینې په برخه کې د هوغو زموکو او بچ لږوي د هغه د پاره ځنی بندونه او نهرونه جوړ کړل او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټول درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمه ته ځي خلته بیا د فبروري د میاشتې په شلم تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواصخه د توفنچې په داس باندې دی وژل کیږي بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالت خاور ته سپارل کیږي د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شو خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوزا شسی مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپل هم په دربار کی پایش اشرت باندې دوبی او د هیوا د حالات څخه نه خبرې چې د ټولنې د پرمختیا چټوالې د خپلواکۍ د منځتلل ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالی بی عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده د خلکو ستونزې نورې هم ډیر سولې روشن فکرانو بیا د هیوا د بحراني حالت لیدي او د خوبه دی نو ځکه د غستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کی په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسه چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړ سول د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه باندې لیسه بدل سو د دربار روشن فکران د حبیبي لیسه څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق الانان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوې فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکار نه سي نو دغه ګوند غړي یو بل سره هتا نه پیژندل دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند وو او د شاهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د افغان د ټولو غړو فهرستې جوړ کړي د یو راپور سره امیر حبیب الله خان تواستوي چې په دغه راپور کې بیا د داس لیکلی و چې د دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شو چې د هرڅه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته شوی دي چې د ګوند په ګوند کې دنه نه دي په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول واره لپاره رشګاره سو او ترويشت کسو په خوښنی سره دغه کسان اعدام سول زین نور بیا بندیان سول چې څو خورسته بیا هم هغه بندیان برته آزاد سول مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله باندې سره ونټکول سو دي ته کومه خاص جزا ورنکول سول بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول سره خورسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوندغړی وو د امیر حبیب الله خان د کلیز پښو باندې په شور بازار کې د قاضي کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي کله چې د امیر موټر رانځي کیږي نو پر هغه باندې دزې کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ولکیږي په ار کې زندانی کیږي چې بیا څو خرسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای ازادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره په دې هیله چې د پام وړ به مګر زدلې وي تر اتلونکې درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
پاتے شبارے Yeah.